امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در منوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی پښتو خبرونه پیلسبه په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
نن په کابل کې په چاودنه کې څوک سمړ او زخمی شوی دی د ایران روحانی مشر امر کړی دی چې د 2000 کیلومتر واټن نه پورته دی په ملک کې بالستیک توغندي نه جوړوي او د تحقیقاتو خاص ډلې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي کمپین دوه پخوانی همکاران په جرایمو تورن کړل
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي چې له ټولو هلو ځلو سره سره د انسانانو د قاچاق مخه په لازمي توګه نیول سوې نه ده
چالتا موږ ډېر رقم حالات مو لیدل مسافر په یوه کوټه کې موږ دېرش کسه پنځه دېرش کسان د ګوتو په سرو ناست
په کندوز کې ډاکټران وایي که چیرې دولت د دوی د کورنیو ته امنیت برابر نه کړي دوی به د اوږدې مودې لپاره کاري اعتصاب وکړي
سواباری اول نیست چندین بار است و چندین سال است که فامیلی صحت در ولایت قندوز خاصتا از نایی اولادایشان متضرر هستند این اختطاف
او د استرالیا حکومت په پاپا نیوګینی کې د مهاجرو یو کمپ تړلی دی دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د کابل د امنیت قومندانۍ نطاق ویلی دی چې نن په وزیر اکبر خان مینه کې چاودنه شوې ده څو کسه پکې مړه او زخمی شوې دي خبریال اکرام شینواری هم دا اوس د کابل نه د دې پیښې تازه حال راکوي
بلی لکه تاسو ویل نن مازیګر سلور بجې د کابل د وزیر اکبر خان مینه په 14 سرک کې د افغانستان د دفاع وزارت بهرنی اړیکو د دفتر سرنګزي یو ځلمرګي بریګر زم پولیس تړل چې ودیونکو توګه ته چاودنه وکړي چې د افغانستان دفاع وزارت د وینا له مخې په دې بریډ کې د وزارت کارکوونکو زیان لري رسیدلې خو 15 تنه په کې وژل شوي دي چې البته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی ملکین دي او شل نور ټپیان دي البته د پیښې وروسته د سیمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کنټرول لاندې راغلی وه او خلکو ته راتګ اجازه نه ورکوله او وروسته د ریپورټونو له مخې د اسلامي دولت داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی البته د په وژل شوو 15 تنو کې یوه میرمن هم شامله ده
ډېره مننه دا اکرام شینواری و چې د کابل نه یې راسن رپورټ راکړ د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار ویلی دی چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د هغو افغانو عسکرو طبقه بندي وکړي چې په جګړو کې وژل شوي او یا زخمی شوي دي مفتش جان سابکو ویلی دی چې سیګار به په دې اقدام سره وکړي شي چې د افغانستان د پوځیانو د کار او پرمختګ درجه بندي وکړي سابکو همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو په حواله ویلی دی چې د مرګ ژوبل د تعداد حساب کتاب د افغانستان حکومت کوي او معلومات هم د افغانستان حکومت طبقه بندي کوي د سیګار د احصایې له مخې په 2014 کال کې د پوځ او پولیسو تلفات 15% زیات شوي دي د ننګرهار په ولایت کې هغه درې ځانمرګي برید کوونکي نیول شوی دي چې د چارواکو په وینا غوښتلې په ښار کې د ځان سره نور خلک هم ووجني د ننګرهار ولی دي
تیر جمعې په ورځ دغه موټر د جلال آباد ښار ته داخليږي او په درېم ناحیه کې یو پارکینګ کې لري چې تر څو وروسته له هغه ځای نه بیا دوی خپل برید ترسره کړي چې له نیکه مرغه مخکې لري چې پیښه رامنځته شي زموږ امنیتي بیدارو او ویخو کارمندانو د امنیت ملي د دې هڅو سره دی ونیول شو
د ننګرهار والی ګلاب منګل ویلی دی دالانه د معلومه چنیول شوی کسان طالبان دي که د بلې ډلې کسان دي د افن ریمال سازمان ویلی دی چې د ناروې حکومت پریکړه کړې ده چې یو افغان کورنۍ د ناروې نه وباسي. دغه سازمان ویلی دی ک اتلس کلنه طیبه عباسی چې تر اوسه یې افغانستان لیدلی هم نه ده، د خپل مور او دورونو سره د ناروې نه وېستل شي ژوند به په خطر کې ولویږي. طیبه عباسی په ایران کې زیږیدلې ده، په 2012 کال کې د خپل کورنۍ سره ناروې ته مهاجره شوې ده. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین او د روسیې ترمنځ د احتمالي ارتباطاتو لرلو په حق له د تحقیقاتو خاصې ډلې نن د ټرمپ د کمپین په دوه پخوانیو همکارانو پال مانافورت او ریک ګیټس د جرایمو تورونه پورې کړل او افشا یې کړل. خاص پلټونکی رابرټ میلر وایي چې د ټرمپ د کمپین یو پخوانی همکار جورج پاپادوپولوس د روسیې سره د ارتباط لرلو په حق له د تحقیق په وخت کې فدرالي پولیسو ته دروغ ویلي دي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د ټرمپ د کمپاین په خوانی رئیس پال مانوفورد د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اف بی آی ادارې ته معلومات ورکړل او وروسته لکه د خپل بل په خوانی همکار ریک ګیټس په ځیر په فدرالي محکمه کې وویل چې کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. دواړه به کېدای سي د دسیسې جوړولو په تور محاکمه سي، ځکه غلط بیانونه او د اوکراین په استازیتوب یې په واشنگټن کې د همکاري جلبولو په وخت کې تورې پیسې په قانوني بڼه چلولې. د پلټنو خاص استازی رابرټ میلر د ټرمپ د کمپاین پخوانی همکار جورج پاپادوپولوس هم څو اونۍ مخکې په دې ګرام وګڼل سو چې د روسیې اړوند ارتباطاتو په اړه یې اف بی آی ته د ټرمپ د هغه وخت د سیالي هیلری کلینټن په اړه زیان رسوونکي معلومات ورکړي وه. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تهران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي امر کړی دی چې په ملک کې داسې بین القاروي یا بالستیک توغندي م جوړوي چې واټن د 2000 کیلومتر نه لوړ وي. دا خبره نن د پاسداران انقلاب رئیس کړی ده. د ویلي دي چې دا توغندي یوازې منځني ختیځ ته ګولۍ رسول شي. د ایران د بالستیکي توغندیو پروګرام د ایران سره د اتمي پروګرام د بندولو په موافقه کې نه دی شامل. یو بیړۍ چې کوم 15 روهینګیایي مسلمانان پکې وو د میانمار نه تښتېدلی وو نن د سه شنبې په ورځ سهار د بنګال په بحیره کې چپه شوې ده. د بنګلاديش چارواکو ویلي دي چې څلور مړي د اوبو نه ایستل شوي دي. صحیح لا نه ده معلومه چې په بیړۍ کې څومره کسان وو. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ملګرو ملتونو نن د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ناروې یو تابعی په میانمار کې د چارو د انسجام لپاره په موقتي ډول مقرر کړی دی. په ملک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام نمائندګي وکړي. د کاتالونیا مخلو جمهور رئیس د خبری کانفرنس لپاره د برسلز مطبوعاتي کانفرنس سره رسیدل دي، خو اوازې خبرې دي چې په بلجیم کې به سیاسي پناه وغواړي. چارلس پیډمان د دوشنبه په ورځ په داسې وخت کې برسلز ته رسیدل چې د هسپانیې سرانوالانو وویل د کاتالان په چارواکو باندې د هسپانیې نه د خپلواکۍ د اعلان په خاطر همداشان د بغاوت، خیانت او بلواګانو الزامونه لګوي. د سوریې د بشري حقوقو مبارزین وایي لک تر لګه سلور ماشومان د پایتخت دمشق نه بهر د یاغیانو تر کنټرول لاندې خارګوټي کې د حکومتي قواو په ډزو کې وژل شوی دي. د غوطا مطبوعاتي مرکز او د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د جسرین د خارګوټي د خوندي په دروازه کې نن یو ګولې ولګیده. د سلور ماشومانو په شمول 15 تنه وژل شول او ډېر نور زخمی شوی دي. یو عراقی کوردی چارواکی هغه رپورټونه رد کړی دی چې وایي د عراق فدرالي قواوو د ترکیه او د عراق په شمال کې د کوردانو د سیمې ترمنځ د مهم بندر کنټرول په خپل لاس کې نیولې دي. د پارلمان غړي او هغه قواوې چې د لیبیا ختیځ خار کنټرولوي د مصر په هوایي قوې تور لګولې دي چې مرګانې حمله کړې دي. لسګونه ولوسی خلک وژلې دي چې په دې کې بسته بسته کورنۍ وژل شوې دي. یو مشکوک وسوال کس چې په 2012 کال کې د لیبیا د بنغازی په خار کې د امریکا په قونسلګری په برید کې دخیلو امریکا ته د محاکمې لپاره راوړل شوی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس یو تونل منفجر کړی دی او لس فلسطینی وسوال پکې وژل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او خزی ملانیا ټرمپ د هالووین په مناسبت د یو شمیر خاصو میلمنو سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلی دي. جمهور رئیس ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې د ښوونځیو په زده کوونکو او د امریکایي پوځیانو په کورنیو د هالووین خاصې جامې ویشلې دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټونه هم اوریدلی سي چې افغان حکومت وایي چې له ټولو هلو ځلو سره سره د انسانانو د قاچاق مخه په لازمي توګه نه ده نیول سوې. په کندوز کې ډاکټران وایي که چیرې دولت د دوی د کورنیو ته د امنیت برابرول امنیت برابر نه کړي، نو دوی به د اوږدې مودې لپاره کاري اعتصاب وکړي. خو اوس به راسو زموږ د خپرونې لومړی رپورټ ته. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راروانو ټاکنو د شفافیت لپاره د ټاکنو بهیر د څار د یوې ګډې شورا د جوړولو وړاندیز کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د بهیر څار د ټولو افغانانو حق بولي، خو وایي د ټاکنو کمیسون په چارو کې چاته به د لاسوهنې اجازه ورنکړي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو لوړ پوړی چارواکی وایي که په وخت د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره نه شي، نو دا به خلک د افغانستان د روان دیموکراتیک بهیر څخه ناهیلي کړي او د اوسني نظام مشروعیت ته به زیان ورسوي. امین کریم چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوي مشري هم کوله، نن د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته پر وخت د ټاکنو د ترسره کولو د پیلو په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې د ټاکنو نه ترسره کېدل به د لوی جرګې د جوړېدو او نوې موقتې ادارې رامنځته کېدو ته لار پرانیزي. امین کریم پر ټاکنو د خلکو د باور او شفافیت لپاره د افغانستان د ټاکنو د بهیر څخه د سارنې لپاره د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د اساسو په ګډون د یوې شورا جوړېدلو وړاندیز وکړ.
برازي کې مو به تونیم یو انتخابات شفاف او عادلانه راکړي.
خغلی کریم ویل د دې لپاره چې موږ شفاف او عادلانه ټاکنې چې د هر دیموکراتیک نظام اساس یې ولرو، خدا ده چې د افرادو د بدلېدو پر ځای پر دې بهیر باندې د سار په میکانیزم تکیه وکړو چې په دې لړ کې موږ د نړۍ د زړو او مشهورو دیموکراسیو ته په کتنې په کارو او په کار دي چې د سارې شورا د هیواد د اغېز لرونکو او قوي ګوندونو د اساسو په ګډون جوړه کړو چې د ټاکنو ټول بهیر ظالب څخه تر یا پورې وساري
انتخابات را نظارت وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو سار د بهیر سره خپل همکاري ډاډ ورکړي او وایي چې د ټاکنو څخه سارنه د ټول افغانانو په ځانګړي ډول د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د اساسو حق دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایان ګلاجان بدی سیاد امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه د ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته مشورې ورکول شي او هم لامدا اوس څخه د ټاکنو د کمیسیون چارې سارل شي. خو ښاغلی سیاد وایي د کمیسیون د افغان حکومت په ګډون هیڅ چاته د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې حق نه ورکوي.
نظارت دې حق ده او کدی چې ته طرح ولري دې کو طرح ته مونږه هرکلی وایو. لطفا د خپل طرح له مونږ سره شریکي کی.
امین کریم د ټاکنو د بهیر څخه د سیاسي ډلو سار د شورا د وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارولو پر ځای به دا ټاکنې تیر په څیر رای ورکوونکو ته د پیژندګلۍ د کارتونو د ویشلو او رای ورکوونکو د نومونو د لیست په ترتیبولو سره ترسره شي. د مخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې را روان ټاکنې به د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې تاسره کوي. خو دا کمیسیون وایي چې د بودیجې نشوالي له امله یې پریکړه کړې چې ټاکنې د رای ورکوونکو ته د نوو کارتونو د ویشلو لارې ترسره کړي. ښاغلی ګلاجان سید وایي د کمیسیون لورنانی تر هدا وه چې ټاکنې ټولې د ټکنالوژي په مټو کې، خو ټکنالوژي قیامت ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرسته کوونکو هم ورسره مالي مرسته نه ده کړې. نو ځکه دا کمیسیون په دوم پلان کار کوي او دوم پلان په اساس به ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې ترسره کړي.
لیکن کمیسیون د دې په خاطر باندې چې وخت ضایع نه کړو په یو بل پلان باندې کار کوي. دا دې معنی نه لري دا موږ بل پلان د غلمړی پلان معنی ګرځي. هغه پلان په خپل هغه طرح په خپل روان باندې پر مخ باندې ځي، اما د دې په خاطر باندې چې وخت ځای نیسي موږ یو بل پلان باندې هم کار کوو. که چیرته هغه کې مشکلات پیدا شو، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې چې وجود لري، نو موږ وکولای شو چې خپل ټایم لاین وروسته پاتې نشو، په یو بل طرح باندې کار کوو چې په خپل وخت کې انتخابات ترسره
کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعلان د ټاکنو سر د ادارو د غبرګون سره مخ شوی او دغه ادارو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ټاکنو د بهیر د پرمخ وړلو په برخه کې د لازم ظرفیت په نشتون تورن کړی دی. د ادارې وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعلان د اخی چې دغه کمیسیون د ټاکنو شفافیت لپاره د سندې کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د چنګاخ 14 ورځ ټاکلې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتیش مشر جان سوپکو وایي امریکایي پوځیانو د ته ویلي چې افغان حکومت غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات محرم پاتې سي. دا چې د دفاع وزارت په دې اړه څه وایي، نوشابه آشنا د دفاع د وزارت لویان دولت وزیر سره مرکه کړي.
وزیر صاحب دا رپورټ سم دی چې افغان حکومت غواړي د افغان ملي دفاعي ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات پټ وساتي. اول افغان حکومت دا تصمیم ونیو چې د بهرنیو سرتیرو د تلفاتو راپور د بهرنیان ورکی او د افغان ځواکونو د تلفاتو راپور د افغان رسنۍ ورکی.
څو کال مخکې خبره داسې و چې زمونږ معلومات به مو شریکول یا د هغه معلومات هم کله مون شریکول، هغه کې به سوی تفاهم راتلو، ځکه زمونږ معلومات به یو قسم و کله به غلط پوهاوی وشو یا به د هغه معلومات به تغییر درلودو، د دې لپاره چې دي کې کوم مشکلات را ایجاد نشي، مشکلات را منځ نشي، نو موږ فیصله وکړه چې هر څوک خپل معلومات په خپل خبري، نو دې په خاطر باندې چې دلته غلط معلومات څوک شریک نه کی، غلط فهمي را منځ نشي، موږ ته خپل تلفات شمیره موږ ته دقیقه په خپل وخت باندې معلومه وي، او هغه ته په خپل باندې خپل شمیره معلومه وي، ځکه هغه کولای شي خپل شمیره په دقیقه توګه باندې ورکې او موږ خپل کولای شو، او بل وخت ځای نشي کله چې یو پیښه رامنځته کیږي خو هغه زموږ نه اخلي، موږ ورته ویو چې دومره تلفات رامنځته شوي وروسته د ضرورت چیرته موږ په خپل باندې مطبوعاتو سره شریکو او خپل شمیره خپل شریکوي.
یعنی که امریکایی پوځیان خپل معلومات شریکوي، هغه هم افغان رسنیو ته خپل معلومات شریکوي که څنګه؟
کاملا هغه خپل معلومات خپل شریکوي افغان رسنیو ته یا بهرنیو رسنیو ته، کله چې کومه پیښه رامنځته کیږي هغه خپل معلومات په دقیقه توګه باندې هغه حق لري چې خپاره کړي. د منګه قواو سره چې کوم پیښه رامنځته کیږي یا کوم منګه هر ورځ اعلامیه لرو، هر ورځ معلومات لرو، دی وشو ورځ په ونی کې موږ مطبوعاتي کانفرنسونه لرو، تاسو پوښتنه وکړئ هر ورځ یو ونی به وجه دفاع وزارت مطبوعاتي کانفرنس لري، ټول مطبوعات راغواړي، هر څوک چې غواړي معلومات ترلاسه کړي هغه د حکومت د رسنیو مرکز ته راځي، هلته د دفاع وزارت لخوا کانفرنس ورکول کیږي، په و ورځو کې دی ونی په و ورځو کې و ورځې کانفرنس دی.
مننه وزیر صاحب، کوم ودان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
افغان حکومت وایي چې له ټولو حالو ځلو سره سره د انسانانو د قاچاق مخه په لازمي توګه نیول سوې نه ده. افغان چارواکي مانی چې د هیواد له پولو څخه هر وخت انسانان بهر ته قاچاقیږي. د بلې خوا هغه کسان چې د قاچاقبرو په واسطه غوښتل اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي، د قاچاقوړونکو له ناوړه چلند څخه شکایت او په دې اړه له خپلو تجربو کیسه کوي. رحیم ګل ساروان په دې باره کې د کابل رپورټ لري.
افغانستان د نیمروز ولایت څخه سفر شروع کړ، د پاکستان بلوچستان په لور، بیا ایران ته، ایران نه ترکیه ته. په ترکیه کې تقریبا موږ اته شپې پاتې شو، د قاچاقبر لخوا په یو ګراخانه کې واچول شو، بیا لاړلو آزاد شو چې کلم پیسې هغوی ته ورکړي آزاد یې کړو. ترکیه نه بلغاریه ته خپل سفر شروع کړ، څلور شپې څلور ورځې موږ په ځنګلونو کې سفر درلود. کله به چې بلغاریه ته کړل، هلته د بلغاریه چنګړیانو دوی خپل ګراخانه جوړې کړې وې. نو په دې ګراخانه کې موږ څوارلس شپې پاتې شو چې یو څه د قاچاقبر لخوا ومځورول شو.
جمشید شاداب یو له هغو کسانو دی چې د انساني قاچاق ښکار شوی.
قاچاقبرو کم کارونه چې د مهاجرو سره ډېر بد حالات دي. دلته تاسو سره یو خبره وکړي، هلته الته بیخیا خبره بل سی پولا سالور زره ډالر ما د قشغ خبر سره خبره کړي وای چې ما به جرمنی ته رسې او کوونه رسې د ما د پیسې د نشته او چې څنګه مونږ بلغاری ته ورسېدو الته ګرافونه ته واچول مونږ ته ویل وای تاسو به 2000 یورو او شپږ لک تومان به د ما تر لګي د ایران پیسې او د ترکیه نه د بلغاری روپی دي چې الته مونږ ډیر رقم حالات مریدل مسافر به تقریبا په یو کوټه کې مونږ دیش کا 15 کسان د ګوتو په سرو ناس
نه یوازې جمشید بلکې د جمشید په سیر په زورګونو نور داسې کسان هم د انساني قاچاق ښکار شوي دي. په کابل کې په یوې غونډه کې د انساني قاچاق له جدي ستونزې اندېښنې وښودل شوې. افغان حکومت د انساني او د کډوالو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړی. په دې غونډه کې وویل شول چې د سږني لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې کشفي ادارو 903 د انساني قاچاق په تور نیولې دي. 1540 دوسیې محکمې ته سپارلي. حکومت د کډوالو او انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی. د دې کمیسیون مسؤول وایي چې انساني قاچاق یوه لویه ستونزه ده.
انسانی قاچاق یو نړیواله ستونزه ده. افغانستان ترې هم مستثنا نه دی. افغان حکومت په دې برخه کې خپل ستونزې لري، خو وضعیت د پخوا کلونو په پرتله اوس لږ سم شوی دی.
د امنیتي ادارو راپور ښیي چې د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې زیاتره انساني قاچاق صنعتي هیوادونو ته کیږي. د دې ادارو په وینا په افغانستان کې د انساني قاچاق څلیرویشت لویې شبکې شتون لري. د تیر لمریز کال په اوږدو کې 215 انساني قاچاقبر محکمه شوي دي. له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د انساني قاچاق کره شمېره نه له حکومت او نه هم نړیوالو ادارو سره شته، خو د رسمي اټکلي شمېرو له مخې له 2015 کال راهیسې 350,000 غیر قانوني کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي، چې د ځینو په باور یو زیات شمېر یې لکه د جمشید شاداب په څیر د انساني قاچاق ښکار شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. په کندوز کې ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کورنۍ مسؤونه نه دي، نو په دې خاطر که چیرې دولت د دوی کورنۍ ته امنیت برابر نه کړي، دوی باید د اوږدې مودې لپاره کاري احتساب وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې څو ورځې وړاندې د یو ډاکټر زوی د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی دی. دوی په همدې خاطر غونډه کړې وه، ویلې چې که دولت د دوی او د کورنۍ لپاره یې امنیت برابر نه کړي، نو دوی به دولتي 420 روغتون پرته په ښار کې شخصي کلینیکونه وتړي. په کندوز کې په تیرو څو میاشتو کې د ډاکټرانو دا دریم ماشوم دی چې تختول کیږي او د پیسو په بدل کې خوشي کیږي. له دې وړاندې هم یو نرس تختول شوی و چې څو ورځې وروسته یې مړی پیدا شوی و. د قندوز د حوزوی روغتون یو تن ډاکټر محمد لطیف شریفی وای چې دوی نور په تنگ شوی ځکه غواړي چې کاری احتساب وکړي.
غنی مو خواهان یزین است که شفاخانه را بسته کړیم، ولی از بس کې بسیار دل تنگ شدیم و ای سومین چهارمین طفل ډاکټر است که دای ولایت خطاف میشه.
زمونږ زړونه تنگ شوی دي. مونږ د دې غوښتون کې نه یو چې روغتون بند کړو او دا دریم څلورم ځل دی چې د ډاکټرانو بچیان تختول کیږي. د قندوز د حوزوی روغتون مسؤل ډاکټر محمد نعیم منګل وای چې دغه غونډه چې صحی کارکونکو او ډاکټرانو په کې راټول شوی دي، د صحی کارکونکو د اتحادیې لخوا جوړه شوې او دولتي روغتون فعال دی.
دا تعداد صحی کارکونکو لاس په احتساب تور کړی چې 92 لا وجه نه ده. البته دا احتساب د صحی کارکونکو د اتحادیې له ادرس نه ده، نه د شفاخانې د مامورینو کارکونکو له ادرس نه، چې د شفاخانې مامورین یا ډاکټر صاحبان یا صحی کارکونکو که هم یاندغه اتحادی غړي دي یو تعداد پامغه اتحادی کې تام احتساب کې ګډون لري، ولی شفاخانه د مراجعینو په مخ باندې وازه ده. عجل مریضان چې روغتون ته راځي هغه موږ منو، مکروالان بهر حال په وظیفه دي کار کوي او احتساب هم د هر چا خپل مدني حق ده. دا احتساب د شفاخانه د رسمي کارکونکو له ادرس نه ده پته سوی، بلکې د صحی ټولنې له ادرس نه او جمع نور اتحادی چې په ښار کې اسناف مربوطی دی غول ادرس نه ده، نامنی او بدامنی چې په کندوز کې جریان لري دغه په وجه باندې ده.
ډاکټر منګل وای چې ک ډاکټران کاری احتساب وکړي، نو د دوی او د هغه خلکو ترمنځ به څه توپیر وي چې هغه په ټولنه کې نام نه جوړوي او خلکو ته ضرر رسیږي. په قندوز کې یوازې دا نه چې د ډاکټرانو ماشومان تښتول کیږي، بلکې په دغه ښار کې د سوداګرو او ځینو دکاندارانو بچیان هم تښتول شوي وو، چې اکثر دغه ماشومان د پیسو د ورکړې په بدل کې بیرته کورنۍ ته سپارل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وایي چې د ډاکټرانو بچي په خوا هم تښتول شوي دي. دوی په خوا هم کاري اعتصابونه کړي وو، خو د دوی د کاري اعتصاب ضرر بیا هم عامو خلکو ته رسیده، نو ځکه یې خپل اعتصابونه پای ته رسولي وو. هغه زیاتوي
بار اول نیست، چندین بار است و چندین سال است که فامیلی صحت در ولایت قندوز خاصتا از نایی اولادایشان متضرر هستند این اختطاف.
دا اول زل نده، بلکه لاتسو کالو را پا دی خواد ده صحی کورنه ده غرو بچان تختول کیگی. اعتصابونه ای کردی و ده خلکو پا خاطر ده کاری اعتصابونه بیر تا پای تا رسولی و خول حقی و روست بیا هم دوی تا ضرر رسول کیگی. پا قندوز که ده صحی کارکون کو اتحادی وای چه که تر سبا پوری ده دوی ده یو تن داکتر ده تختول شوی ماشوم معلومات و نشول، نو دوی با پا ده دغه ولایت کې صحي خدمتونه بند کړي. په قندوز کې لڅ مدیره په دې خوا د ماشومانو تختولو، په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا د ځینو کسانو وجلو خلک اندېښمن کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رانا
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د امریکا جغ آشنا رادیو بل خبرونه چې د دې پسې بل خبرونه ده، البته زموږ پښتو خبرونه، نو په دې کې د ښځو د پاره ځانګړې خبرونه چې تاسې همیشه اوري، نو د دې خبرونې موضوع به زموږ همکارانه شابه آشنا تاسو ته وایي چې زموږ بل خبرونه کې تاسو څه لري.
مننه شافی جان، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د نن شپې د رڼا په خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې د زیږون ترمنځ فاصله که مراعات شي ګټې مور او ماشوم ته څه دي، او که پرله پسې زیږونونه وشي او فاصله مراعات نه شي زیان مور یعنی میندو او ماشومانو ته څه دی. په همدې موضوع غږیږو. د خپرونې میلمنه ډاکټر حفیظه عمرخیل د ملالۍ زیږنتون سرطبیبه ده. د خوندونه هیله کوم چې خپل خبرونه ته زنګ وایي که کومه پوښتنه لري په دې اړه یا کوم تکلیف سره مخې کومه ستونزه لري، نو کولی شي چې د خبرونه د میلمنې نه یې مطرح کړي. موږ د دوی تلیفونونو ته انتظار باسو.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې لاندې خبرونه ته
د کابل د امنیت قومندانۍ نتاخ ویلې دي چې نن په وزیر اکبر خان مینه کې چاودنه شوې ده، څوک سمړه او زخمی شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار ویلې دي چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د هغو افغانو عسکرو طبقه بندي وکړي چې په جګړو کې وژل شوي او یا زخمی شوي دي. د تهران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي عمل کړی دی چې په ملک کې داسې بین القاروي یا بالستیک توغندي نه جوړیږي چې واټن یې د 2000 کیلومتر نه پورته وي. دا خبره د پاسداران انقلاب رئیس کړې ده. د ویلې دي چې دا توغندي یوازې منځني ختیځ ته ګولۍ رسولی شي. یوه بیړۍ چې کوم 15 سلویښتن روهنګیایي مسلمانان په کې وو د میانمار نه تښتېدلي وو، نن د سې شنبې په ورځ سهار د بنګال په بحیره کې چپه شوې ده، او د چارواکو په وینا څلور کسه سالور مړی دوبونه استل شوی دی. د کاتالونیا مخلو جمهور رئیس د خبری کانفرنس لپاره د برسلز مطبوعاتي کلوب ته رسیدلی دی، خو اوازې خوري دي چې په بلجیم کې به سیاسي پناه وغواړي. چارلز پیډمان د دوشنبه په ورځ په داسې وخت کې برسلز ته رسیدلی دی چې د هسپانیې سرالوانانو ویلي دي چې د کاتالان په چارواکو باندې د هسپانیې نه د خپلواکۍ د اعلان په خاطر د بغاوت، خیانت او بلواګانو الزامونه لګوي. د سوریه د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي لکه څنګه سلور ماشومان د پایتخت دمشق نه بهر د یاغیانو تر کنټرول لاندې خارګوټي کې د حکومتي قواو په دزو کې وژل شوی دي. یا عراقي کوردی چارواکي هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د عراق فدرالي قواو د ترکیه او د عراق په شمال کې د کوردانو سیمې ترمنځ د مهم بندر کنټرول په خپل لاس کې نیولې ده. د پارلمان غړي او هغه قواوې چې لیبیا ختیځ خار کنټرولوي د مصر په هوایي قوې تور لګولې دي چې مرګانې حملې کړې دي، لسګونه ولسی خلک وژلې دي چې بسته بسته کورنۍ پکې دي. یو مشکوک و سوال کا چې په 2012 کال کې د لیبیا د بنغازی په خار کې د امریکا په قونسلګری په برید کې داخل وو، امریکا ته د محاکمې لپاره راوړل شوی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس یو تونل منفجر کړی دی او لس فلسطینی وسوال پکې وژل شوی دی. او نن اکتوبر یو دیرشمه ده په امریکا کې د هالووین انعنوي ورځ ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او خزی ملانیا ټرمپ د هالووین په مناسبت د یو شمیر خاصو مېلمنو سره په سپینې معنی کې کتلی دي. جمهور رئیس ټرمپ همدغه ورځ په واشنگټن ډی سي کې د ښوونځیو په زده کوونکو او د امریکا په پوځیانو او د هغوی په کورنیو باندې د هالووین مخصوصې جامې ویشلې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.